سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د سحر شپږ بجې شې. تاسو آزادې رادیو اوریدونکي هستی. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب دلار شو خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نري رنځ زیات برکلوز په افغانستان کې د روغتیا پر وړاندې له جدي ننګونه ده. د خاص سازمان د دوشنبې په ورځ د نري رنځ د نړیوالو ورځې په مناسبت ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړه چې سره له دې چې په افغانستان کې د نري رنځ د تشخیص درملنې او پاملرنې له 1500 وړیا مرکزونه موجود دي، خو په ټوکې بیا هم دغه ناروغي دوام لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی او مشر ډاکټر ادوارد ویلي چې هیڅوک نه باید په چوپتیا کې له دې ناروغي وکړېږي. نری رنځ یوه د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغي ده. په ټوکې دغه اداره ژمنه ده چې د خپلو همکارانو په همکاري په افغانستان کې د نری رنځ د مخنیوي پروګرام پیاوړی کړي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت وایي د تیر 1443 لمریز کال د کب میاشتې له پیله تر پایه د هېواد د اوسپنې پټلیو له لارې 3500 میټریک ټنه سوداګریز توکي لیږدول شوي دي. د وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه خپور کړي پیغام کې زیاته کړې چې له دې جولای 9780 ټنه توکي له افغانستانه صادر شوي دي. د طالبانو د حکومت ټول ګټو وزارت خبر ورکړی چې په یاده موده کې دایرتن بندر له لارې 2425 ټنه، د اقینی بندر له لارې 4218 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 25478 ټنه، او د خواف هرات له لارې 1.3 ټنه نفتي غیر نفتي او نور مواد د اوسپنې پټلۍ د لارې هېواد ته صادر شوي دي. د یادونې وړ ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکنیو لارو سربیره د هوایي دهلیزونو له لارې زرګونه ټنه سوداګریز توکي له افغانستانه بهر صادرېدل. د طالبان حکومت د ترانسپورت هوایي چلند وزارت نن سه شمه د افغانستان په 2 ولایتونو کې د شدید ورښتونو خبرداری ورکړ دی. د وزارت د پیژندنې ریاست په خپل اکسپانډ د دوشنبه پر ورځ خبره کړې خبر پاڼه کولی چې په بدخشان، تخار، کندز، بغلان، کونړ، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، هلمند، روزګان، دایکنډي، غور، هرات، فراه، بادغیس، سرپل، بامیر، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د واوري تیز باران بادونو سیلابونه اټکل شوه. د وزارت داسې وخت د دې شدید ورښتونو خبره کوي چې د افغانستان اکثریت ولایتونه ساړه او خلګي د باد اقتصادي وضعیت له امله بیړنۍ بشیر مرستو ته اړتیا لري. امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپلې خبري ساتونه دوام درلود پای ته ورسولي. د دغو خبرو اترو تمرکز په تور سمندرګي کې د اوکران او روسي ترمنځ د اوربند په ترلاسه کېدو و. واشنگټن هیله مند چې دا خبرې به د سولې پراخو خبرو اترو ته لار هواره کړي. خو په تاسو کې چې په سعودي عربستان کې غونډه روانه وه او یو اوکراینی پلاوی هم پکې برخه اخیسته، د دوشنبه په ورځ د روسي راکټي بریدونو په اوکران کې یو ښوونځی وروختون زیانمن کړ او کابو 400 کسان یې ټپیان کړل. ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا حکومت هڅه کوي چې په اوکراین کې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه چې آیا په دغو خبرو اترو کې کومې هوکړې ته رسېدلي او یا کوم پرمختګ شوی دی په سمدستي توګه څه نه دي ویل شوي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرې بهونۍ کې په زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته ستنه کړلی شوي دي. وړاندې به په خپرونه کې واورئ. پاکستان کې د میشه افغانو کډوالو اندېښنې
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هره میاشت ویزه واخلم.
او خوست کې بېوزلو ناروغانو ته د وړیا درملنې درې ورځنی پروګرام
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بېبزات دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه
خبرونه کړته. نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغان کډوالو نړیوال د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په تیرې وونۍ کې په زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته ستنه کړل شوې دي. آی او ایم په تازه راپور کې ویلي چې نږدې 2000 افغانان چې اکثریت یې له ایران شړل شوي افغانستان ته ستنه او نږدې 2000 نور به بیرته له افغانستانه وتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته ځینې تازه ستنه شوي افغان کډوال د سختو ننګونو له امله شکایتونه کوي. نور حد فیروزیزی په راپور کې
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د رواني میلادي میاشتې په دویمه اونۍ کې یعنی د مارچ له 9 تر 15 له ایران افغانستان ته د شړل او ستنه کړل شویو افغانانو په شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14 په خپل ویب پاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په یاد موده کې له ایران افغانستان ته 1,800 افغان کډوال راستانه او 1,600 بیا بیرته له هیواده ایران ته وتلی دي. د سازمان دا بیا سلنه راستانه سویو کسانو دلیل رد مرزیدل او شړل کېدل بللی دي. د راپور په ټکو په یاد موده کې دا کسان له څو بیلابیلو لارو خو ډیری هغه یې د میلاک او اسلام قلعه له پولو افغانستان ته وختي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې دیوي اونۍ په ترڅ کې د زرګونو افغانانو د ستنېدو خبره کوي چې له ایران افغانستان ته تازه ځینې ستانه سوي افغانان وایي په هیواد دننه له سختو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې په خبره یې په ایران کې له تیرو شلو کلونو ځوند وروسته له دغه هیواده د تیرې اونۍ په لومړیو کې ډیپورټ سوی افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کشوری جمهوری اسلامی ایران دنیای از مهاجرت و از مشکلات و مشقتات زیاد دوباره به کشوری عزیز ما
په تیرو شلو کلونو کې ایران کې د کډوالۍ ژوند تیر کړ خو اوس بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون کړل شو. دلته ډیری افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ کړیږي. چا ته د کار زمینه برابره نه ده. چا چې له ایران یو څه پیسې یا طلا هم راوړي د دې لپاره چې دلته ښه بلد نه دي هغه هم له لاسه وتلي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
له ایرانه یو بل تازه راستون سوي افغان چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت مطرح کړ.
ریپورت چې فعلا در افغانستان هستیم د وضعیت بد اقتصادي به سر ببریم.
را ریپورت شو فعلا افغانستان کې یو خو په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې یو. دیو ملګری په کور کې میوسیګو کاروبار نشته. موږ ماشومان ته دلته د تعلیم زمينه برابر نه ده. نو ډیرو سختو حالاتو سره مخ یو.
د کډوالو نړیوال سازمان د راپور لمخې له افغانستانه ایران ته د تللو کسانو د سفر لاملونه کډوالي د کارموندنې او سوداګرۍ هدف او په ځینو مواردو کې د روغتیايي ستونزو رفع کول دي. د یادونې ده چې اکثریت افغانان په ځانګړې توګه ځوانان بیا د کارموندنې لپاره ایران ته ځي چې ډیری کله مزل ته رسیدو وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا بیرته راشړل کیږي. د رسمي شمیرو لمخې په تیر 2040 میلادي کال کې تر 1.5 میلیون افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته شړل شوي دي. د کډوالو کې داسې کسان هم شامل دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو د امنیتي ستونزو له امله او یا هم امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تک په تکل ایران ته تللي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په پاکستان کې مشترکونه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تک کیسونه لري په سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی د اخراج له امر مستثنا کړي. په دې لیک کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته مسایل شوی راغلی چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د پروسې قرباني نه شي بلکې دوی ته اجازه ورکړي چې د کیسونو تر څېړنې پورې په دې واد کې پاتې شي. یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې په پاکستان کې میشتي او امریکا ته د تک کیسونه لري وایي چې که افغانستان ته ډیپورټ شي هلته به له جدي خطر سلام بخشی. اکرام لکرام راپور ورکوي.
د مارچ د یو درشمې نیټې په رانګ دي کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندیښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د دوشنبه په ورځ د مارچ 14 ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې لیکل شوې ده.
دولت پاکستان برهبری شہباز شریف قبلا
دیوای د شہباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14 د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري ورستۍ نیټه ټاکلې هغه په ناغتون کې چې نور هیوادونو ته د تک کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي موږ د 15,000 کیسونو کوچ امریکا ته د تک کیسونه لري او په پاکستان کې د دوی پاسازوالي یو لیک ولیکل چې په دې کې د پناغتون کوټول ستونزې ځای شي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شہباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امره مستثنا شي
امریکا استثناء قرار
ده شو په دې کې د غراز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکو افغان پناه غوښتون کې ډیره د امریکایي ځواکونو په خوانی ترجمانان خبري اعلان د خزو د حقونو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استول په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي وړاندې راغلي ډیری افغان پناه غوښتون کې چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یو د موده انتظار کړی او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي خو افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلی کړي په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د مودې د غزولو موضوع هم یاد شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غزیدله خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دیدیږي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په 3 امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورټ شي له خطر سره به مخ شي
اوس مې ویزا هم ختمه شوې ده او زما د لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزا واخلم دلته زموږ کیسونه دي هغه که موږ جبرن وایستل سو د پاکستان یا ډیپورټ سو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی
دا په داسې حال کې د چنګ دی یو مې شوړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ایساق ډار خبرداري ورکړې و چې په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځند وڅېړل شي دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپیژني او له دې هیواد به افغانستان ته واستوي پاکستان پریکړه کړې چې د رواني مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید د هیواد پریږدي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستان د ایستلو عملیات پیل شي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته
امریکایي مرکچانو له اوکراینی چارواکو سره تر مهمو خبرو وروسته په سعودي عربستان کې له روسي مذاکره کوونکو سره خبرې وکړې. امریکایي او روسي چارواکي په اوکراین کې د روانې جګړې چې له دوی نړیوالو جګړو وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي د پای ته رسولو لپاره په دغې باد کې د جزئي اوربان په هدف په سعودي عربستان کې خبرې کوي. نورحال له فیروزي عزیزي واورئ.
د امریکا او اوکراین ترمنځ له جلا خبرو اترو یو ورځ وروسته د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ د دوشنبه ورځې د حمل په څلورمه مذاکرات داسې وخت کېږي چې کیف رغنده بولي. د امریکا او روسیې ترمنځ په خبرو اترو کې د انرژۍ د تاسیساتو او ملکي زیرمو پر وړاندې د روسیې او اوکراین لخوا د اوږدمهاله بریدونو د بندولو همدارنګه په تور سمندرګي کې د حملو د بندولو په اړه جزئیات مطرح شوي دي. روسي او اوکراینی ډیپلوماتانو د مستقیمو لیدو کتو تکل نه درلود، پر ځای تمه کېږي چې په جلا توګه د متحدو ایالاتو د ټیم سره وګوري. دا خبرې اترې په ډیرو پیچلو شرایطو کې ترسره کیږي ځکه روسیه او اوکراین یو پر بل باندې بریدونو ته دوام ورکوي او د دوشنبه په ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې په سومي ښار کې په یو خوندي او روختون باندې د روسیې په هوایي برید کې د 12 ماشومانو په ګډون 4 کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د امریکا د ټیم مشري د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا مشر انډریو پیک او د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی چارواکی مایکل انتون کوي. د روسیې په پلاوي کې د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ګریګوري کاراسین او د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د مشر سلاکار سرګي باسیدا شامل دي. د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف ویلي چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې په سیمه کې د سوداګریزې بیړۍ چلونې د امنیت په ګډون په تخنیکي مسلو متمرکزې وي. که څه هم امریکایي چارواکو سمدستي له اوکراین سره د یکشنبه د ورځې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اوکراین د دفاع وزیر رستم عمروف وویل چې دا غونډه راغنده او معنا لرونکې وه. عمروف پر فیسبوک په یو پوسټ کې وویل چې راغنده او متمرکزې خبرې وي، موږ د انرژي په ګډون پر مهمو ټکو بحث وکړ. نوموړي زیاته کړه د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هدف زموږ د هیواد او خلکو او همدارنګه د ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. موږ هڅه کوو چې دا موخه په واقعیت بدله کړو. په سعودي عربستان کې خبرې اترې د اوکراین په جګړه کې د اوربان درامسته کولو لپاره د امریکا په هڅو کې یو مهم بدلون بدل کیږي. له دې مخکې دوه اړخیزو خبرو اترو د بیلابیلو پړاوونو ترمنځ د یوې ورځې یا زیاتې مودې واټن موجود و، خو د دې لپاره چې د روسیې او اوکراین مرکزیان په هغه هیواد کې دي چیرې چې دوی له امریکایي لوري سره خبرې کوي، ممکن دا چارې چټکې کړي. خو کم شمېر خلک په دې خبرو اترو کې د لوی پرمختګ تمه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ په خپلې ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دې هیواد د مرکزیانو ټیم په بشپړ ډول راغنده کار کوي، خبرې اترې خورا ګټورې دي او په خبره یې د پلاوي چارې هم دوام لري. خو زلنسکي زیاته کړه چې دا مهمه نه ده چې نن خپل شریکانو ته څه وایو، بلکې په خبره یې باید د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین وغوښتل سي چې د بریدونو د درولو واقعي امر صادر کړي. زلنسکي د روسیې ولسمشر ته په اشاره وویل چا چې دا جګړه توده کړې باید ختمه یې هم کړي. له دې سره امریکایي چارواکو په سعودي عربستان کې تر غونډې وړاندې خوشبیني څرګنده کړې ده. د متحدو ایالاتو استازي سټیو ویټکاف د شنبې په ورځ فاکس نیوز ته ویلي چې دا یې فکر کوي په سعودي عربستان کې به د دوشنبې په ورځ خبرو اترو کې پرمختګ رامنځته سي، خو په کیف او مسکو کې کارپوهان چندانې خوشبینه نه دي. د سیاسي چارو پوه سرهی تاران د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته وویل د خبرو حد د اکثر پایلې به د جګړې د درولو لامل سي، خو دا لا څرګنده نه ده ځکه ښایي خبرې اترې تر یوې یا دوه میاشتو وخت ونیسي. نوموړي زیاته کړه تر ټولو زیات څه چې تصور یې کېدای سي هغه دا دي چې ښایي د اوربان په اړه ځینې تخنیکي جزئیات مطرح سي، بیا به د وړاندیزونو په بڼه یو چوکاټ کې کیف، مسکو او واشنگتن ته وړاندې سي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف هم داسې څرګندونې کړي چې د خبرو اترو د چټک پرمختګ په اړه یې هیلې کمرنګې کړي دي. ښاغلي پسیکوف د یکشنبې په ورځ وویل نه باید خپلې هیلې زیاتې کړو، ډېر جدي او بشپړ کار په مخ کې پروت دی، موږ باید جزئیات وڅېړو. نوموړي زیاته کړې موږ یوازې د دې لارې په سر کې یو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. نور راپور نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نوي خونیس کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملالۍ یوسفزۍ وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالۍ بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالۍ یوسفزۍ هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانه خپور شوی ویلي
For 4 years the Taliban have denied
Talibanو د سلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړو. د انجنونو پر زده کړو بندیز نه یوازې جوړه بیا عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. دا څه جنایت چیزې هیڅ کله نه منم.
د ملالۍ بنسټ لوري په خپور شوی لیک راغلی چې افغان جنې هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوه داسې ټولنه کې راپاتېږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالۍ بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه خځې لرې کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان جنو ته د یو شمېر جنو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست، بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی خونیس کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو، خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبای ما رو دوباره باز کنند.
زمان خوانزی پرانیزه ای. مون هم غواړو چې د هلکان پسیر زدکر وکړو او پا راتلونگی که ده خپل ټولنې په پرمختګ که ونده باخلو. اوس محل مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندی کرلی شوی وی. هیله ده مونږ له حالاته وباسی.
بندی هستی ما میخواییم دوباره باشیم.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شویو نجونو شمیر له 1,000,000 واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافعې ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستلو سره موافق نه دي.
خوست کې د یوې خصوصي روغتیا بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بې وزلو ناروغانو د وړیا درملنې ترې ورځنی پروګرام پیل شوی دی. نور هلې په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیایي بنسټ د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو د 1500 بې وزلو ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامه منتظمینو د دې کار موخې د بېوزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپلې دیني او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سرې درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایي بنسټ استازي عمران انگیز مشال رادیو ته وویل
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بېبضاعت دي، سبا ته په خپل سری کوم معاینات ونکي، خپل سری د ځان تداوی ونکي، نو د دوی لپاره مونږ دغه سي کمپونه جوړ کړل تر څو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سرته ورسي.
په ورته توګه بېوزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو په روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامې ګټورې بولي او زیاتوي، په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او په روغتونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان وویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وضع ډیره خرابه ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد. زه خپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معدې تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نورې وړیا روغتیایي برنامې پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روغتونونو نه، نورو کلینیکونو نه مهیله ده ده تر څو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بېوزلو خلکو دغه هغه چې دی په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوي دي. په خوست کې ډاکتران له کلیوالي خلکو هم غواړي چې هڅه دې وکړي له خپل سرې درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکتر نورالحق حسان وویل
خصوصا هغه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي، نو هغه د نږدې مثلا روغتیایي کلینیک ته لاړ شي تر څو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه یا دغه دوا نه استعمالوي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل څه خوري، ځکه اول حالت یې وروسته مزمن حالت ته مرض اوړي چې بیا یې مریضي ډېره سختېږي او تداوی هم سختېږي.
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیایي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کوچنی اختر پر رسیدو سره پلازمینې کابل او شمیرو ولایتونو کې خیاطان یا ګنډون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله کاروبار ښه نه دی. نور حال په دې راپور کې
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اخترته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اخترې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي، هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاو.
دا د مسکم د مونږ به جوړی نه خشته په تیرو کلونو کې ول دا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشی دي او داسې کارونه هم نشته. د تیرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر دوه زره جوړی ګنډلې، دا چې اوس مونږ وسو جوړی ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستي ول دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی، هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی، خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دی هغه په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بشمیره خلک به د اختر لپاره کلی او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دی، حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ تاری باندي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې به چا ځان ته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره، اخترونه د خلکو هېر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې، او ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سږ 2025 زیږدیز کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د روژې رنگونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې سختیږي او ډېرې کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې ورځنۍ پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان دننه هغه د کورنیو د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي، ځکه روژه د صبر، عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشته. هم یو هیله او هم یو پیغام اداده د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالي تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتونکي یم.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت ده په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې، او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی، خلک یې ډېر ناراحته دي، او خلک استری دي کمیونټي والی مسجد کومکونه کول تر ډیره پر دغه فعالیتونه په ټپه درېدل دي. خلک خوشاله دي چې امنیت ست تشویش ته امنیت پر ارتباط پنینه لري، مګر دا یو مسله چې د اقتصاد ده، اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص سلمند زپل دي، نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د روژې په خوند هیڅ نه پوهیږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې په هی کومه کده اکال دی وی غوري مبارک میاشتې چې دروژي مبارک میاشتې هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکال روژه هم لکه د نور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتره شکل باندې مخ په تیرې دوه روانه ده. ملکه څنګه چې موږ دروژي مبارک میاشتې په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانځي کېدو ده، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپلو بیوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر